په دې برخه کې درته د سپورت ونیس پروګرام لرو خطر هغه وړاندې ورزو لنډ خبرونه ته. افغانستان او پاکستان کې د شوې زلزلې د مړو شو کسانو شمیر 1300 ته پورته شو. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه لیکي د رخصر په کچه 6.5 درجې زلزلې لیکتر لګې نه تر په پاکستان او ټول نور په افغانستان کې وژلې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د روژې مبارکې میاشتې د رسیدو له کبله د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي ورکړې ده. هغه نن چهارشنبه په یو ویډیو پیغام کې هیله څرګنده کړې ده چې له دې موقع نه په استفاده په ټول نړۍ کې د سولې او عدالت لپاره کار وشي. د طالبان حکومت وایي د کابل ښار احمد شاه بابا مینی بوتخاک څلولارې څلولاره کې تیر شپه د داعش پر یو پټنځای عملیات ترسره کړي دي. طالبان وایي زبیل مجاهد نن چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه ویلي د عملیاتو کې د پټوکو د داعش درې مهم غړي وژل شوي، وسلې، لاسي بمونه او نور وسایل ترې نیول شوي دي. مجاهد وړاندې لیکي د داعش وسلوالو پلان درلود چې د روژې میاشتې په ترڅ کې په کابل کې پر مقدسو ځایونو او ولسي وګړو بریدونه ترسره کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن په بخمود کې د جګړې د نمرۍ کرښې ته ورغلی و. د ښار چې په وروستیو څو میاشتو کې د سختو جګړو شاهد و، دواړو خواوو ته پکې درنه تلفات اوښتي دي. د سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې نن د اوکراین بیلابیلې سیمې د روسیې د هوایي بریدونو د یوې بلې څپې شاهدې وي چې د راپورونو پر بنسټ پکې ګڼ شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. او د افغانستان نس کلن لوبډلې سریلانکا ته د 209 نوي منډو هدف وټاکه. تر اوسه پورې لوبه روانه ده چې جزئیات تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په پاڼه وګورئ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلام مدرنخ، د لوبو له میدانه اونیز ورزشي خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو خبرونه او ریپورتونه وړاندې کوو. ورسته برخه کې ځنګړې مرکه هم لرو. دا ځل د افغانستان او پاکستان ترمن د راتلونکو درې شلو ورځو سیالیو په لوبیز پلان غږېدلی و. زه بختیار ساحل یم. د افغانستان او پاکستان ترمن درې شلو ورځو سیالیو د پاکستان اعلان شوی لوبډله. د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا کم عمر لوبډلو درې اړخیزي سیالي.
افغانستان کرکټ بورډ عثمان نونس کلن او کم عمر لوبغاړو د درې اړخیزه سیالیو یو کوربتوب په غاړه لري، چې پکې د افغانستان نونس کلن او کم عمر لوبډله همدارنګه د بنگلاديش او سریلانکا لوبډلې شاملې دي.
د ساحلي فوټبال په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان ګډون او لوبي، د ټیسټ اتلولۍ یا چمپیونشپ په لوبي ته د هند او استرالیا وتل، او د افغانستان د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو وروستۍ لوبه. تاسو ازادي راډیو ته وګیاست. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. پیلی د افغانستان او پاکستان د راتلونکو درې شلو ورځو سیالیو له لوبلړۍ کوو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د درې شلو ورځو سیالیو پیل به د مارچ په 14 نیټه وي. بیا د همدې میاشتې په 26 او 27 نیټه دوه نورې سیالۍ هم ترسره کیږي. د پاکستان کرکټ بورډ د شاداب خان په لوبډل مشرۍ د افغانستان پر وړاندې دې سیالیو ته خپله 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د مارچ په 14 نیټه د پاکستان کرکټ بورډ له لوري په اعلان شوې لوبډله کې لوبډل مشر بابر اعظم، محمد رضوان، شاهین شاه پریده، حارث رؤف او فخر زمان په څیر تجربه کار او پیاوړي لوبغاړي نشته. په دې لوبډله کې شاداب خان لوبډل مشر دی، ورسره عبدالله شفیق، اعظم خان، فهیم اشرف، افتخار احمد، احسان الله، عماد وسیم، محمد حارث، محمد وسیم، نسیم شاه، سایم ایوب، شان مسعود، طیب طاهر، محمد نواز او زمان خان شامل دي. د غراز ابرار احمد، حسیب الله او اسامه میر د احتیاطي لوبغاړو په توګه اعلان شوی دي. د پاکستان په اعلان شوی لوبډله کې اکثریت هغه ځوانان دي چې د یاد هیواد د پی ایس ایل پاتم پړاو کې خېلوبې کړې دي. افغانستان لا دې سیالیو ته خپله لوبډله نه ده اعلان کړې، خو یو 23 کسیزه لوبډله یې په اماراتو کې په تمریناتي کمپ بوخته ده. د افغانستان او بنگلاديش تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلو د دوه یو ورځنیو لوبو لړۍ مساوي کړې ده. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه افغانستان او دویمه بنگلاديش ګټلې. په دې لوبلړۍ کې د غوره توپ اچونکي او توپ وهونکي جایزې بیا افغان لوبغاړو ګټلې دي. بشپړ تفصیل به له سالم احمد صالح څخه وو.
د افغانستان او بنگلاديش تر 900 کلونو د کم عمر لوبډلو ترمنځ د دوو یو ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ یو د یو په وړاندې برابر پای ته ورسېده. دغه لوبلړۍ د مارچ پر 10 نیټه د متحده عرب اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شوه. په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې د 202 اویا منډو هدف وټاکه. دوی ته سهیل خان پورا 7 منډې وکړې. دغه راز سلیمان عربزی 55، محمد هارون 33 او اکرم محمدی 28 منډې جوړې کړې. د بنگلاديش په توپ چونکو کې بیا معروف او واسی صدیقي 2-2 لوبغاړي وسوځول. بنگلاديش د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 114 منډې وکړې او د 155 منډو په توپیر یې ماتې وخوړه. د دوی مخکښ توپ وهونکی جیشان عالم و چې 20 منډې کړې وې. د افغانستان چټک توپ اچونکي یما عرب 4، فریدون داودزی 3، ناصر حسن 2 او کامران هوتک 1 وکټه واخیسته. د دې سالی غوره لوبغاړی سهیل خان وو. دغه راز دویمه مسابقه بیا د روانې میاشتې پر 15 نیټه ترسره شوه چې بنگالی لوبډلې د 3 منډو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې چې د 4 پر ترسره شوه، بنگلاديش تر ټاس ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او د 222 منډو هدف یې وټاکه. که څه هم د دوی د پایل توپ وهونکو ښه لوبه ونه کړه، خو د منځنۍ کچې توپ وهونکو یې اوږده ملګرتیا وکړه. دوی ته محمد شهاب او شیخ پرویز په ترتیب سره 98 او 48 منډې وکړې. د افغان توپ اچونکو له ډلې بیا هم یما عرب 4 او فریدون 2 لوبغاړي وسوځول. د دې هدف په تعقیب د افغانستان د پایل توپ وهونکي همغه سلیمان عربزی او لوبډل مشر نومان شاه و چې دواړه شونه ځلېدل. افغان لوبډلې 48 اورونه ولوبول او د 118 منډو تر جوړولو وروسته ټول لوبغاړي وسوځېدل. په دې سیالۍ کې هم سهیل خان مخکښ توپ وهونکی و، هغه 88 منډې وکړې. په دې سره دغه لوبلړۍ په مساوي توګه پای ته ورسېده. د ټورنمنټ د غوره توپ وهونکي جایزه سهیل خان او د غوره توپ اچونکي جایزه یما عرب ته ورکړل شوه. د ویلو ده چې دا د افغانستان تازه دمي تر 900 کلونو کشره ملي لوبډله ده چې د کرکټ بورډ د چارواکو په وینا غواړي را روان نړیوال او آسیایي جامونو ته چمتو کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د همدې لوبلړۍ په دوام کې دا ځل د افغانستان کم عمره ملي لوبډلې سره سریلانکا او بنگلاديش په سیالیو بوخته ده. دغه درې اړخیزې سیالۍ د مارچ په 13 نیټه د اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شوې دي. افغانستان خپله لومړۍ سیالي له بنگلاديش سره ترسره کړه او د 2 وکټو په توپیر یې وګټله. بنگلاديش تر پچې ګټلو وروسته توپهنه کړې او ټوله لوبډلې په 23 اوور کې د 15 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. د افغان توپ اچونکو له ډلې بشیر احمد 4، کامران هوتک 3، خلیل احمد 2 او یما عرب 1 لوبغاړی وسوځاوه. د افغانستان کم عمره لوبډلې ورکړل شوی هدف د 3 وکټو په سوځېدو په 10 اوور کې پوره کړ او په دې سره د 3 اړخیزو سیالیو لومړۍ لوبه وګټله. په توپ وهونکو کې سهیل خان 33 او محمد هارون خان 21 سوځېدلې منډې وکړې. بشیر احمد د دې لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی دی. په دې تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیز څانګې مسؤل عبدالله خان پښتانی بیا ازادي راډیو ته داسې ویلي دي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، افغانستان کرکټ بورډ اوسمهال 19 کلن او کم عمره لوبغاړو د درې اړخیزه سیالیو کوربتوب په غاړه لري چې پکې د افغانستان 19 کلن او کم عمره لوبډله همدارنګه د بنگلاديش او سریلانکا لوبډله شامل دي. دغه لوبلړۍ د مارچ میاشتې په 13 نیټه باندې شروع شوې چې په پیل کې د بنگلاديش او افغانستان ترمنځ لومړۍ لوبه د مارچ میاشتې په 13 نیټه او دویمه هم په 15 نیټه ترسره شولې چې لومړۍ افغانستان وګټله او په دویمه لوبه کې افغان 19 کلنې لوبډلې سیالۍ لوبډلې ته ماتې ومنله. ټرای سیریز یا د درې اړخیزه سیالیو هغه د جام د خودنې مراسم هم ترسره شول چې پکې د درې واړو هیوادونو لوبغاړو او لوبډل مشرانو ګډون درلود. همدارنګه به افغانستان بیا د مارچ میاشتې په 22 نیټه د سریلانکا 19 کلنې لوبډلې پر وړاندې ډګر ته ښکته کیږي. بیا به د مارچ میاشتې په 23 نیټه افغانستان د بنگلاديش پر وړاندې لوبه کوي. ورپسې به بیا د مارچ میاشتې په 26 نیټه باندې سریلنکا د بنگلاديش 19 کلن لوبډلې پر وړاندې لوبه تر سره کړي او په پای کې به هم د مارچ میاشتې په 28مه نیټه افغانستان د سریلنکا لوبډلې پر وړاندې سیالۍ کوي او په 30مه نیټه هم د دوی ترمنځ د لوبلړۍ یا د درې اړخیزه سیالیو فائنل او پای لوبه ده. دغه راز به له هغه وروسته افغانستان د اپریل په لومړۍ نیټه د سریلنکا پر وړاندې خپله لومړۍ لوبه ترسره کړي، ورپسې به د اپریل په 2مه باندې د یاد هیواد د 19 کلنې لوبډلې پر وړاندې 2مه لوبه ترسره کړي چې په پای کې به یې دغه لوبلړۍ یا د درې اړخیزو سیالیو لوبلړۍ پای مومي.
د افغانستان کورنۍ یا ډومیسټک کرکټ د هر هیواد د کرکټ ودې لپاره په کور دننه سیالۍ خورا مهمه ګڼل کیږي. هغه هیوادونه چې پیاوړی کورنۍ کرکټ لري په نړیوالو سیالیو کې ډېرې لاسته راوړنې هم درلودلې دي. د افغانستان په کور دننه کرکټ له کلونو راهیسې ترسره کیږي، پر کیفیت او معیار کله ناکله نیوکې هم کیږي، خو اکثریت ملي او غوره لوبغاړي له همدې سیالیو ملي لوبډلو ته راغلي دي. په کورنیو سیالیو کې گریډ 1 یا لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ اوږده مخینه لري. تقریبا هغه لومړنی ټورنمنټ دی چې د افغانستان اکثریت ملي لوبغاړو پکې لوبه کړې ده. د 2023 زیږدیز کال د گریډ 1 سیالیو پایلوبې ته د ننګرهار بی او کابل ولایتي لوبډلو لار پیدا کړې ده. په نیمه پایلوبه کې ننګرهار بی لوبډلې د ای سی بی 11 او کابل لوبډلې بیا لغمان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د روان مارچ میاشتې په 3مه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې پرانستل شوې وي او پایلوبه به هم په همدې لوبغالي کې ترسره شي. د گریډ 1 په سیالیو کې 12 ولایتي لوبډلو برخه درلوده او هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې ښه ځلېدلي دي راتلونکو درې ورځنیو او نورو سترو کورنیو سیالیو کې به چانس ورکړل شي. نړیوال کرکټ کې بیا هندوستان هم د ټیسټ اتلولۍ پیلوبې ته لار پیدا کړې ده. هندوستان له آسټرالیا هیواد څخه د څلورو ټیسټ سیالیو تر ګټلو وروسته وکړه شول چې د ټیسټ اتلولۍ یا چمپینشپ پیلوبې ته لار پیدا کړي. هندي لوبډلې د ټیسټ اتلولۍ د نمرو په جدول کې دویم مقام خپل کړ او په دې سره به سږ کال له آسټرالیا سره پیلوبه ترسره کوي. د دې رپورټ تفصیل به له امید ظهیر مل څخه واورو.
د هندوستان په احمد آباد ښار کې د آسټرالیا او هند ترمنځ څلورمه ټیسټ سیالي بې پایلې پای ته ورسېده او له دې لوبلړۍ د ترلاسه شویو نمرو پر اساس هند پایلوبې ته ووت. د لوبلړۍ وروستۍ ټیسټ لوبه د کرکټ په تر ټولو ستر نریندر مودي لوبغالي کې د مارچ په 9مه نیټه پیل او دوشنبې بې پایلې پای ته ورسېده. د دې سیالۍ لومړنۍ پاڼې آسټرالیا وکړه چې 470 منډې وکړي. د دوی په توپ وهونکو کې عثمان خواجه 180 او کیمرن گرین بیا 114 منډې وکړي. هندۍ لوبډلې ته اشوین شپګ او محمد شامی دوه لوبغاړي وسوځول. د هند لوبډلې خپله لومړنۍ پاڼۍ تر 501 منډو پورې وغځوله او بیا وسوځېدل. پخوانی لوبډل مشر ویراټ کوهلی تر ټولو زیات 118 او شبمن گیل بیا 123 منډې جوړې کړې. د آسټرالیا په توپ چونکو کې ټیډ مورپی او نتن لاین د هند درې لوبغاړي وسوځول. په دې سیالۍ کې آسټرالیا ته د دویمې توپ وهنې نوبت هم ورغی، خو د 15مې ورځې تر پایه یې دوه لوبغاړو په سوځېدو سره 115 منډې وکړې او د لوبې ټاکلی وخت بشپړ شو. د دې لوبلړۍ لومړۍ دوه لوبې هند او درېمه بیا آسټرالیا ګټلې وه. په دې سره هندۍ لوبډله ګټونکې شوه. په دې سیالۍ کې ویراټ کوهلی د غوره لوبغاړي او اشوین او جدیجا بیا په شریکه د لوبلړۍ د غوره لوبغاړو جایزې وګټلې. آسټرالیا چې درېمه ټیسټ سیالي وګټله د ټیسټ اتلولۍ پایلوبې ته یې لاره پیدا کړه. خو بل لور ته د نیوزیلند او سریلانکا ترمنځ په لومړنۍ ټیسټ سیالۍ کې د کوربا لوبډلې بریا هند ته هم د پایلوبې لوبولو چانس برابر کړ. اوسمهال د ټیسټ اتلولۍ د نمرو په جدول کې آسټرالیا لومړی او هند دویم مقام لري. دواړه لوبډلې بعد روان کال د جون میاشتې په 8مه نیټه د انګلستان په اول لوبغالي کې پایلوبه ولوبوي. د ویلو دا چې هند دویم ځل لپاره د ټیسټ اتلولۍ پایلوبې ته لار پیدا کوي او د لومړي پړاو اتلولۍ بیا نیوزیلند ګټلې وه.
اخوا بیا بنگلاديش په لومړي ځل له انګلستاني لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ 3-0 ګټلې. دواړه هیوادونو په لومړي ځل د شلوریزو سیالیو دواړه خیزه لوبلړۍ ترسره کړې ده چې بنگال وګټله. دا چې دا لوبلړۍ څنګه ترسره شوې ده بشپړ تفصیل به په دې رپورټ کې له اکرام الله اکرام څخه واورو.
بنگلاديش په خپل کوربتوب د انګلستان د شلوریزو سیالیو اتلې لوبډلې ته په لوبلړۍ کې 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. بنگلاديش د لوبلړۍ دریمه لوبه د رواني مارچ میاشتې په 14مه نیټه د 14 منډو په توپیر وګټل او په دې سره یې دا لوبلړۍ هم وګټله. دواړو لوبډلو د مارچ په 9مه نیټه د 16 اورونو لوبلړۍ پیل کړه. په لومړۍ لوبه کې انګلستان د 155 منډو هدف ټاکلی و. بنگالی لوبډلې دا هدف د شپږ وکټو په سوځېدو سره په اتلسم اوور کې ترلاسه کړ. په دې لوبه کې نجم حسین شانتو د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه راز دویمه شل اوریزه سیالۍ د مارچ په 12مه نیټه ترسره کړه. بیا هم انګلستان لومړی توپ وهنه وکړه. په دې لوبه کې انګلیش توپ وهونکي د بنگال په وړاندې بے وسه وو او د یو سل اتلس منډو هدف یې وټاکه. بنگلاديش د دې هدف تر پوره کولو هم خپل شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي وو. د 19 اور په 5م توپې ځان موخې ته ورسو. په دې لوبه کې مهدي حسن میراز د انګلستان څلور لوبغاړي سوځولي وو او شل منډې کړې وې چې غوره لوبغاړي ونومول شو. په درېم لوبه کې بنگلاديش ټارګټ وټاکه. دوی په شل اورونو کې 155 منډې وکړې. انګلستان که څه هم د دې هدف پوره کولو لپاره پیل وکړ خو په شل اورونو کې 122 منډې جوړې کړې او د 14 منډو په فاصله ماتې وخوړه. د دې لوبې اتل بنگالي لټن داسو هغه دی یو چټکې منډې کړې وی. نجم حسین شانتو بیا په درې واړو لوبو کې د ګټونکو دند ادا کړې وه او ټول ټالی یو سل سلور سلویخ منډې کړې وی چې د لوبلړۍ غوره لوبغاړی وپېژندل شو. دا لومړی ځل چې دغه دواړه ملکونه د شل اوریزو سیالیو دوه اړخیزه لوبلړۍ ترسره کوي او بیا یې بنگلاديش ګټي. دا په داسې حال کې ده چې انګلستان د شل اوریزو نړیوال جام وروستۍ اتلولي هم په استرالیا کې ګټلې ده. دا ویلو ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ بیا د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ یو دوا انګلستان ګټلې وه.
د افغانستان د خزینه فوټبال ځینې ملي لوبغاړي وایي چې د دوی له نوم او عکس نه په ګټې اخیستنې نور کسان له افغانستان وستل شوي دي. دغه خزینه لوبغاړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په دې کار کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون لوړپوړو چارواکو لاس درلود. سره له دې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې فدراسیون یو پخواني چارواکي بیا ازادي راډیو ته د یادې مسلې پخلی کړی دی. جزئیات به له خاطر پردیس واورو.
د افغانستان د فوټبال په فدراسیون تور پورې دی چې د خزینو فوټبالرانو په نوم نور کسان له دغه هیواده بهر ته انتقال کړي دي. فوټبالرانو د ملي ټیم ځینو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې لا هم د ملي ټیم ډیری خزینه لوبغاړي په افغانستان کې پاتې. د افغانستان د خزینو فوټبالرانو د ملي ټیم غړي چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي وایي په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو سره دوی له 15 میاشتو زیات د پرواز په تمه وو، خو دوی پر ځای نور کسان انتقال شول. نوموړي د افغانستان د فوټبال په فدراسیون تور پورې کوي چې د یاد فدراسیون ځینو چارواکو څو میاشتې دا او یو شمېر نور لوبغاړي د ویزو او پاسپورټونو په نوم په تمه کړي.
موږ 15 میاشتې د کابل په یو هوټل کې تېرې کړې. موږ ویل کېدل چې تاسو یو ساعت وروسته پرواز لرئ، یوه میاشت وروسته پرواز لرئ، لس ورځې وروسته پرواز لرئ، خو موږ پاتې شو. بیا داسې ورځ راورسېده چې په فیسبوک باندې زموږ د عکسونو نه په استفادې سره پوسټ وشو چې د افغانستان نه یو سل دېرش کسه ووتل.
سره له دې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون مسؤلینو د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په یاد فدراسیون کې وی سرچینې تایید کړي و چې یو شمېر داسې کسان برېټانیا ته د خزینو فوټبال د لوبغاړو په نوم لیږدول شوي چې په ټول عمر کې فوټبال نه وکړی. دې سرچینې دا خبره وروسته له دې ازادي راډیو ته وکړه چې په برېټانیا کې په یوې څېړنه کې څرګنده شوه چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له افغانستان څخه د ښځو د فوټبال د لوبغاړو په نوم برېټانیا ته یو شمېر بیول شوي او ښځو په خپل عمر کې فوټبال نه وکړی. د 2020 کال په نومبر کې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي ټیم 15 لوبغاړي د خپلو کورنیو له 130 غړو سره له پاکستان څخه برېټانیا ته په یو الوتکه کې انتقال شول. میل ورځپاڼې پرون پنجشنبه په یو راپور کې وویل چې د غونجونو ښځو ته چې عمرونه یې د 1919 کلونو ترمنځ وه د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت له دې کبله ویزې ورکړي چې د فوټبال کولو په خاطر د طالبانو له لورې له خطر سره مخامخ دي. د ورځپاڼې په حواله هغه څېړنه چې په دې برخه کې شوې پکې ویل شوي چې د دغو 15 کسانو په دریو کې یوه برخه اصلا په خپل ټول عمر کې فوټبال نه دی کړی.
او اوس له کرکټ ورهاخوا د ساحلي فوټبال په تړاو یو خبر لرو. د افغانستان ساحلي فوټبال خپل لومړی لوبه بحرین ته وبایلله. په تایلند هیواد کې د آسیا ملتونو نړیوال انجام مقدماتي سیالیو په لومړۍ لوبه کې بحرین 4-2 پر وړاندې افغانستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د مارچ په 14مه نیټه په تایلند هیواد کې ترسره شوه د بحرین په بری سره پای ته ورسېده. د دې لوبې په ترڅ کې بحرین په پرله پسې بریدونو سره 4 ګولونه ترسره کړل او د افغانستان لوبغاړي یوازې د 2 ګولونو په وهلو بریالي شول. د افغانستان لپاره تمیم حیدری دواړه ګولونه ووهل. افغان لوبډله به له بحرین او سعودي عربستان سره هم سیالۍ کوي. اخو بیا د فوټبال نړیوال فدراسیون مشر د افغانستان له فوټبال ملاتړ اعلان کړی دی. د فوټبال نړیوال فدراسیون په 3 کانګرس کې یو بیا جانی انفانتینو د دې فدراسیون د راتلونکو 4 کلونو مشر وټاکل شو. د نوموړي دنده د یاد فدراسیون د اساسنامې پر اساس وغځول شو او په دې پروسه کې هیڅ سیال نه درلود. د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه ناسته د روانډا هیواد په پلازمینې ګیګالی کې ترسره شوه او پریکړه وشوه چې ښاغلی انفانتینو به تر 2020 زیږدیز کاله پورې د دې فدراسیون مشر وي. دغه راز په دې کانګرس کې د افغانستان فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر هم برخه درلوده او د فوټبال نړیوال فدراسیون له مشر سره هم لیدلی دي. فوټبال فدراسیون زیاتوي چې په دې لیدنه کې جانی انفانتینو د افغانستان د فوټبال بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. د ولیدل چې د فوټبال وروستي بریالي نړیوال جام له امله چې په قطر کې ترسره شوه د یاد فدراسیون د مشر ملاتړ یې زیات کړی دی.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د خبرونو وروستۍ برخه او ځانګړې مرکه دا ځل مو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له پخواني لوبغاړي او اوسني روزونکي دولت خان احمدزي سره د پاکستان پر وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې پر پلان جوړښت او چمتووالي خبرې کړې دي. ښاغلی احمدزي چې د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پر پالیسیو او کړنو نیوکې لري داسې وایي.
په لوبډله باندې مونږ ولا دماغ خپل ذهن ډیر نه خلاصېږي چې څنګه جوړښت د لوبډلې روان ده. دا کوم یو دم کوم څنګه د تغییر او تبدیل مسلکی توب ګورو چې دې ته مونږ په انګریزي کې ترانزیشن پیز وایو. دا دومره په مسلکی ډول نه ده روان. واجه دا ده که وګورو د مونږ په ایشیا کپ کې څه رقم ټیم وو، بیا ورلد کپ کې بل ټیم وو، بیا لغنه دا ټیم سره راته د تغییرات پکې راتله، اخیر بیا د یو ای خلاف سے دا بل ټیم وس با دی پاکستان خلاف بل ټیم جوړیږي او موږ به له کوم ټیم سره بیا ورلد کپ ته ځو. نو دا ایشیا کپ ته به له کوم ټیم سره بیا او بیا به ورلد کپ ته له کوم ټیم سره ځو. نو د ټیم د جوړښت داسې هغه ماته نه ښکاري سی ټیم به مونږ جوړ کو او کومه طریقه سره مونږ روان یو.
زه سپ تاسو لاند تر دې ځای باید څه شوی وای او لوبډلې ته څه ضرور وو؟
د دې لپاره ضروری ده شاید چې مونږ ډیر لوبغاړي تر یو وخت پورې لزان سره وساتو، ځکه چې ډیر لوبغاړي مونږ په لیګو کې مصروف وي. هغه اتحاد او اتفاق د ټیم یووالی او د ټیم کمبینیشن هغه د لوبغاړو چې کومه مونږ همیشه وایو چې د دوی هغه لوبغاړي د ټول ټیم یو بل ته قوي نکتې او ضعیفه نکتې، کوم لوبغاړی پوم کې ده، کوم لوبغاړی زیات فټ ده، کوم لوبغاړی نه ده پوم کې، کوم لوبغاړی زیات فټ نه ده، کوم د فټنس مسایل دي، تخنیکی مسایل دي، څوک باید څه رقم ناکینګ وکړي، څوک باید څه رقم فزیکی تمرینات وکړي، څوک باید څه شی وکړي. دغه لپاره د ټیم یو ځای کول ډیر زیات ضروری دي. تر ډیره وخت پورې یو څه کسان یو ځای باید تمریناتي کیمپ په نظر کې ونیسي او د دې زبردست کوچز سټاپ پلان دی باید دا کاروسی او لوبغاړي ډیر پرې نه خدل سي سي ډیر جدا ووسیږي، یو بل نه لري ووسیږي او بیا راغون سي او بیا ایونت ته سره ځي. دا کار به د منګه ټیم سره د ورځ په ورځ باندې ضعیف کوي. بلکې وګورو منګه د ګوربس د پاره کوم ریپلیسمنت باندې کار کوو په ټیم کې، آیا دا مناسب ده؟ یا په اوپنرانو کې وګورو کوم اوپنران باندې مونږ کار کوو لګیا یو، څوک په نظر کې دی دا ضروري برخه ده. فاست بالینګ کې د مونږ وګورو په څوک په نیو بال خ بالینګ کې خو بزاره بال بالینګ نشي کولای، یغه سره سره کم کار کیږي، سره کم تیاری کیږي. اوورال تیاری هم سدا دسی مسلکی تیاری هم نه دروان سه هغه باندې مونږ فکر وکړو سه یو کس په 2015 کې څنګه اوټی د هغه په 2023 کال کې مغاسی اوټیږي، یا یو کس په 19 کې کوم قسم اوټی د غیر نېشنل ټیم کې هم لس کال بعد مغره کم ستوند سره مخ ده. نو دغه تیاری هم سدا ماته دومره ښه نه ښکاري.
دا راته وایي چې د لوبډلې له جوړښت سره موافق یي، هر ځل تر لوبو دوه یا درې ورځې وړاندې لوبډله انتخابیږي، دا پروسه یا دا پروسیجر ستاسو لاندې څنګه ده؟
ټیم جوړښت منګه میشه ک پکې وکړو په سفر کې کو زدا دی منګه د ناکامی او غټه هغه برخه هم ده چې منګه په سفر کې ټیم جوړو. ټیم باید له سفر نه مخکې جوړ سی او د هر سړي رول او کار او هغه وظیفه په ټیم کې دیننه څه شی باید اوسیږي هغه باید معلومه وي، او نور مخکې باید ایونتو کې یو مخکې لاړ شي. نو که وګورو دغه شیان د روره سمنګه ماته نه ښکاري چې دغه ترانزیشن پیز سره کم روان ده، څوک به ظاهر کې ورلد کپ کې د ټیم به څوک برخه کیږي او څنګه به کیږي، او دې شیانو باندې ډیر مسلکي کار نه ده روان.
وینو چې څوم نړیوال سفر ده چې د افغانستان د سلیکشن کمیټې لخوا نن ځینې نوي ځوانان هم لوبډلې ته راوستل کیږي، خو تیر ځلم د اماراتو پر وړاندې چې ولیدل د دوی د ویزو ستونزه وه، دوی آتا کیمپ ته هم ونه رسېدل، او دا ځل کوم رسېدل فکر کوي چې دوی به چانس ورکړل شي، او د دوی لپاره څه پروسه په کار ده، څه پروسیجر په کار ده؟
د جونیئر په نوم باندې لوبغاړي چې چول کیږي دغه هم برخلیک په ټیم کې نه ده معلوم، او لکم بنیاد نه چې څوک کوم جونیئر ټیم هلکان سي انتخاب شوي دي، شاته بنیادی چه ده استعداد ده صرف او استعداد چې ده کوالټی ده او کنه، او یا کوم شاته کوم ټورنمنت کړی ده یا کوم مسابقه کړی دي په کوم تر باندې راغلی دي، که یا د سی وی دي سی او چا درې کال مخکې او څه کړی دي، دوه کال مخکې او شای کړی ده په غش باندې اوس په ټیم ته راغلی او کارکردګي دوه درې کال مخکې کړی په غیر ټیم کې وزای جوړیږي. نو ټول دا غو مسائل دي سه په دې باندې ډیر سیریس غور پکاري او ډیر فکر ته په پکاري ستر سو پورې یو ښه لوبډله یو سفر باندې لاړه سي. اوس هم داسې لوبډله تللې ده چې دا کوم لوبغاړي به بیا انتخابیږي، کوم لوبغاړي به لوبه کوي، او دا نور لوبغاړي به بیا چې کوي بیرته به راځي، بیا به ایشیا کپ او ورلد کپ ته څوک ځي، دا د دې معلومول تر وس د دې معلومول ضروري و. اوس نه په هغو خلکو باندې کار کولو، اوس هغو خلکو ته رول پیژندلو، اوس هغو خلکو ته ډاډ ورکول پکارو، اوس هغو خلکو ته چانس ورکول پکارو. البته سی په ډیر مسلکي داول باندې او که څوک د دوی چټي په نظر کې او پوښتنه یې، نو دا بیا د ټیم سره هم ظلم ده.
درنو اوریدونکو له ملتیا مو منندوی یم. د دې اونۍ ورزشی خبرونه مو هم دلته پای ته ورسیده، تر بلې اونۍ مو الله عمل.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال. پیسوں